مشي د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډیوی په یو ساته خبرونه کې هر کله وایم نن د جمعې ورځ کال 2022 د اگست میاشتې 19 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په افغانستان کې د ماخام و نیمې په پاکستان کې اته او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 11 بجې دي. ستاسو قربانه مرزه شهید تاسو په دغه خبرونه کې هر کله وایم او د تل په څیر د جمعې په ورځ دغه خبرونه د افغانو میرمنو د ستونزو په اړوند وی او د غوی تور پیښو غواخونو په تړه و غږیږو چې زموږ سره به نن په پروګرام کې میلمانه هم وي چې مچی الله وسا چې د پن پاث تعلیمي ادارې مشر دی، همداراز د نجونو د تعلیم لپاره دا مهال کمپینونه هم کوي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې، او همداراز موږ سره د افغانستان څخه مریم هوتک برازي چې افغانستان کې د اس ټي آر نیوز خبریاله ده او هغوی سره به هم په وروستي حالاتو باندې غږیږو. نو هیله لرو چې د دې خپرونې تر پایه راسره مل وسئ. راځو د یوې لنډې دمې وروسته. د دیو سره اوسئ. ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایو، په دې خبرونه کې راپورونه هم لرو چې د موضوع سره اړوند لري پوښتنه دی، هغه به هم تاسو سره په خبرونه کې شامل وو. هیله لرو چې را سره تر پایه مل پاتې شئ. زو د موضوع ولوري ته په افغانستان کې لانګریزانو د ازادۍ اخیستلو د 103 کلیزې په مناسبت د طالبانو حکومت نن په کابل کې ولوی غونډه جوړه کړې و چې نه پکې د افغانستان ملي بیرغ لیدل کېده او نه هم پکې خزو یا نورو پیژندل شو افغان سیاستوالو ګډون درلود. همدارس تیر ورځ افغانستان په قندهار ولایت کې د طالبانو د ولسی غونډې په پریکړه لیک کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید په سختو ټکو غندل شوی دی او په دې غونډه کې نورو مسلو باندې هم خبرې شوې دي، خو د جنکیو د تعلیم په اړوند یا د ښځو د حقونو په اړوند هیڅ خبرې پکې نه دي شوې. د بشري حقونو د څار سازمان یو څیړونکي فرشته باسي ویلي دي چې طالبانو له خوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو خلاصولو د طالبان لپاره ستونزمن کار نه دی، بلکې په خبره یې چې د هغوی حکومت یې د خلاصولو اراده نه لري. د جنوبی آسیا په چارو کې د بشري حقوقو څار سازمانې دغه څیړونکي امریکا غاک ته وویل چې دغه سازمان د تیر یو کال را په دې خوا د نجونو تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو د ښوونځیو خلاصولو مسله جدي تعقیب کړې ده، خو له هغې زده کړو څخه د نجونو محرومیت ته په اشاره وویل چې که هغوی او نتوانیږي چې په ښوونځیو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، پر شرایطو برابري به په پوهنتونونو کې هم شامل نشي. د نوموړي په خبره پر روان کال کې افغانستان له 12 څخه فارغ شوې نجونې نه لري چې د لوړو زده کړو لپاره پوهنتونونو کې شامل شي. همداراز بل خواته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندو یا صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د نجونو پر مخ د لیسې او متوسطه ښوونځیو د بندېدو د دوام په اړه اندېښنه ښولې ده او ویلي دي چې له زده کړو څخه د نجونو محرومیت د افغانستان اقتصاد ته لږ تر لږه 500 میلیونه ډالر زیان رسولی دی. یونیسف د دوشنبې په ورځ په یو ریپورټ کې ویلي وو چې د دغه وضعیت دوام به افغانستان پر اقتصاد ورانوونکی اغیز وکړي. د یونیسف په خبره له زده کړو څخه د نجونو لیرې پاتې کول د افغانستان د کلنی نه خالصو کورنیو تولیداتو 2/15 لګښت لري، او همداراز په دغه راپور کې راغلی دي چې که چیرې 3 میلیون افغان نجونې وکولی شي خپلې منځنۍ زده کړې بشپړې کړي او په بازار کې ونډه واخلي، هغوی کولی شي چې د افغانستان اقتصاد ته هم لږ تر لږه 5/4 میلیونه ډالر کومک ورسوي. نو په دې اړوند به نن غږیږو په خپرونې کې، او زموږ سره دا مهال ملګری شوی دی مطیع الله وسا صاحب چې زموږ سره به د جنکیو د ښوونځیو او د دوی کمپینونو په اړوند غږیږي. ستړي مشئ، په خیر راغلی وسا صاحب.
مننه اغلی شهید، تاسو استاد ټول همکاران ته سلامونه او نیک هیلې.
مننه ژوندۍ اوسې. وساسې لومړی ک په دې اړوند وغږی ګوچی تاسو کوم د پین پات اداره چې دا تعلیمي اداره ده، او دې کې تاسو په کوم ولایتونو کې تاسو کارونه کوي، او تاسو کوم اسانتیاوی لري د انجونو لپاره په ځانګړي ډول او د نورو تعلیمي اسانتیاوی کوم یوي دي په کوم ولایتونو کې دي، او دا مهال تاسو کوم کمپاینونه مخته وړئ؟
ډیر مننه کلملار. یا پین پات خو د 2009 کال په افغانستان کې په ټول ولایتونو په ټول ولسوالۍ کې خصوصا په هغه لیر پرتو سیمو کې چې دا کرونا جګړه والته په شونځي نه و، موږ د هغه سیمو د خلکو سره کمپاین کوو ترڅو چې هلته الکوانو او انجونو ته د شونځي زمینه برابر شي. پیلان موږ په دوو برخو کې کمپاین لرو. یو هغه برخه کې چې له ژوند څخه تر 12 ټولګي پورې چې کوم ښوونځي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې باندې، موږ د هغه لپاره کمپاین کوو له قومي مشرانو، دیني عالمانو، له خلکو سره. د هغوی لخوا غوښتنه کوو پر مسؤلینو باندې، له دوی څخه غوښتنه کوو چې تعلیم د ټولو نجونو، هلکانو، اسلامي، انساني، بشري حق دی، دا باید ورکول سي، او دا د افغانانو غوښتنه او د دوی حق دی. دوهم، هغه سیمې چې 6 کاله هلته جګړه روانه وه، هلته د نجونو لپاره، د هلکانو لپاره ښوونځي نه و، اوس موږ خلک راټولوو او دوی دې ته هڅوو چې خپله له پوهنې وزارت، له موسسات څخه غوښتنه وکړي ترڅو د دوی لپاره، د نجونو لپاره، د هلکانو لپاره ښوونځي جوړ شي، ځکه په هغه سیمه کې اوس جګړه نشته. فعلاً موږ یوازې 6 ښوونځي آنلاین لرو چې هغه نجونو ته چې د 6 څخه تر 12 ټولګي پورې دوی له زده کړو څخه محروم دي، زموږ ښځینه رضاکارانې ښوونکي له کابل او له نورو مرکزي ولایتونو څخه و هغه ولسوالۍ ته چې هلته انټرنیټ لاسرسی شته دوی درس ورکوي. او یوه برخه یې موږ په کورونو کې مخفي یا سیکریټ سکولونه ښوونځي دي چې هغه ډېر په هغه سیمه کې دي چې هلته 6 کاله ښوونځي نه و، موږ د نجونو لپاره جوړ کړي دي. خو یوه برخه یې بیا له 6 څخه تر 12 ټولګي پورې ده چې هغه نجونې چې له ښوونځي څخه محرومې دي، زموږ ښځینه ښوونکي دوی ته په کورونو کې درس ورکوي. او پیلن موږ ډېره برخه په دغه باندې ترسره کوو ترڅو پورې په هغه سیمه کې چې اوس ښوونځي د نجونو نسته، دوی ته په کورونو کې په کورسونو کې له هرې لارې چوي درس ورکول شي ترڅو پورې دوی مایوس نه شي، ترڅو چې موږ خپل حق اخلو او د نجونو سیږي له هغې لپاره کمپاین کوو. او په څنګه کې موږ څه عامه کتابتونونه لرو، څلوېښت عامه کتابتونونه افغانستان په مختلفو سیمو کې موږ د پخوا څخه جوړ کړي دي. له هغه لارې څخه هم موږ ډېرو هغه نجونو ته چې دوی له ښوونځي څخه محروم دي، هغه مېرمنې چې له زده کړو ته لاسرسی نه لري یا کلونه له زده کړو څخه پاتې وي، دوی ته د مطالعې لپاره کتابونه زمینه مساعده کړې ده چې دوی زموږ له عامه کتابتونونو څخه برخه اخلي او هلته زده کړې کوي. خو ډېره موضوع اوس پر دوه برخو کمپاین ده چې یو د 6 څخه د 12 ټولګي پورې د نجونو ښوونځي باید ژر تر ژره خلاص شي. دوهم، هغه سیمې چې 6 کاله هلته د نجونو لپاره ښوونځي نه و، هلته باید له خلکو سره د ولسي غږ له خوا څخه غږ راپورته شي ترڅو پورې چې ژر تر ژره هلته د نجونو لپاره ښوونځي جوړ شي.
وایي ساسه په تیر یو کال کې د جنکیو متوسطه او عالي ښوونځي تړلې دي، دا په ګردو ولایتونو کې دي، او د خلکو خبرګون تاسو څنګه وینئ؟ او خپله په دغه کمپاینونو کې چې تاسو یادونه وکړه، د خلکو، د ځایي مشرانو، د کلیوالو، د دوی ونډه څنګه ده؟
از موږ یو کمپاین هدف هم دا دی چې د نجونو ښوونځي غوښتنه د افغانانو غوښتنه ده، دا د ولس غوښتنه ده، دا د قومي مشرانو، دینی عالمانو، د نر او ښځې، د لوی او ځوان، د کوچني او غټ، د ټولو غوښتنه ده، دا د افغانانو غوښتنه ده. ما دغه یو کال کې 3 ولایتونه تقریبا 100 ولسوالۍ ته سفرونه کړي، د زرهاو خلکو سره ملګري، د قومي مشرانو، دیني عالمانو، هیڅ یو کس ما داسې نه دی لیدلی چې هغه وویل چې زه د نجونو ښوونځي مخالف یم یا زه خپله لور ښوونځي ته ناستوم. دا د دوی غوښتنه وه. په ټولنیزو رسنیو کې ما یو شمېر ویډیو خبرې کړي دي چې هلته په زرهاو قومي مشرانو، خلکو، ولسي خلکو، اته د لیرو پرتو سیمو چې هلته 6 کاله ښوونځي نه و، دوی خپله غوښتنه کوي له دولت څخه، له مسؤلینو څخه، له پوهنې وزارت څخه، له نړیوالو څخه چې د نجونو ښوونځي تر ژر تر ژره خلاص شي. یعنی دا د ولس غوښتنه ده. او زموږ سره موږ یو کمپاین درلودی د کلملار د نجونو ښوونځي د خلاصون کمپاین، په دې کې زموږ سره په دې یو کال کې په زرهاو خلکو وانډه واخیستله. یعنی دا خلک زموږ سره د ټولنې غړي نه و، یعنی عام خلک و، دوی ټول غوښتنه وکړه. په دې کې دینی عالمانه، مقومي مشران، میرمنې، ځوانان، خلک، دوی د ټول غوښتنه هم دا و چې تعلیم زموږ اسلامي، انساني، بشري حق دی، موږ له مسؤلینو څخه غواړو چې ژر تر ژره موږ ته د نجونو ښوونځي خلاص کړي ترڅو د افغانستان په ټولو برخو کې نجونې ښوونځي ته ولاړ شي، پوهنتونونو ته ولاړ شي، ماسټري وکړي، دکتورا وکړي، په دې هیواد کې خپل ځکه تر سره کی او بیا په ټولنه کې خپل خدمات تر سره.
و احساس هب تاسو ویډیوګانې مجتل وینو چې تاسو په ډیرو لیري پرتو سیمو کې خپل کمپاینونه کوي د تعلیم په لړ کې د جنکیو د لوکانو لپاره تاسو کار کوي چې دغه اسانچاوي او تعلیمي یا زده کړو ته لاسرسي ولري، کتابونو ته لاسرسي ولري، لیک لوست وتوانیږي چې وکړي. خو تاسو خپل په دغه کلو کې لرو پرتو سیمو کې د دینی علماو رول ته څنګه ګوري؟ دا څومره مهمه رول لوبولی شي، څومره ښه اغیز لرلی شي په پریکړو باندې؟
یو شی چې موږ د کلونه 3,10,000 افغان نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمینه برابره کړه، په دې کې تر ټولو مهم رول د قومي مشرانو او دینی عالمانو و. د سیمې هغه دینی عالمان چې زموږ سره یې رابطه درلوده، دوی را سره کور په کور وګرځېدل، خلکو ته قناعت ورکوي چې علم پر نر او ښځه فرض دی، تاسو باید خپلې لوڼې او هلکان ښوونځي ته واستوئ. او په څنګ کې قومي مشرانو ډېر مهم رول درلودی، په ډېرو هغه سیمو کې چې په 2013 او 2014 کې موږ هلته بند ښوونځي پرانستل، چې هغه د جنګ ډګر و، لکه د کندهار، شاولیکوټ، د هلمند، مساکلا، د بادغیس یو شمېر سیمې، د فرا یو شمېر سیمې، هلته ښوونځي خلاصول اسانه نه و. خو د سیمې څخه قومي مشرانو، دینی عالمانو زموږ سره ملاتړ درلود، یا هغوی ولاړل خلکو ته قناعت ورکړي. په ډېرو سیمو کې چې به خلک دې ته راضي نه وو، بیا به دیني عالمانو له دین له اړخه دوی ته قناعت ورکاوه، یا هغوی ته به یې ویل چې زده کړه پر نر او ښځه فرض ده، تاسو باید خپل لور او زوی دواړه ښوونځي ته واستوئ تر څو پوهه حاصله کړي، تر څو په پوهه سره دا وطن بیرته ودان کړو. پیلن هم چې موږ کوم کمپاینونه لرو، له سیمې سره راسره قومي مشران، دیني عالمان ملاتړ شته، او د دوی مهم رول په دې ټولنه کې دی. موږ هر وخت د دیني عالمانو سره همدا وایي، تاسو باید د ممبر د مسجد د لارې، د ممبر د لارې همدا اعلانونه وکړي خلکو ته چې تاسو باید خپلې لوڼې ښوونځي ته واستوئ. لکه د نړۍ په ټولو اسلامي هیوادونو کې نجونې زده کړو ته ځي، پوهنتونونو ته ځي، ښوونځي ته ځي، او افغانستان هم یو اسلامي هیواد دی، هغوی هم حق لري. دا د خلکو غوښتنه ده، دا په نړیوالو یا په نورو پورې اړه نه لري، دا د افغانانو اسلامي بشري حق دی او غوښتنه د افغانانو ده. نو ډیرو ملایانو، ډیرو قومي مشرانو زموږ سره همدا وعده کړې ده. اوس هم که چیرې د نجونو ښوونځي خلاص نه سي، زموږ سره ډیرو ملایانو، ډیرو دیني عالمانو، ولسي خلکو دا وعده کړې ده چې موږ به د لاریون د لارې، د سولهییزو لارینونو د لارې خپل غږ پورته کوو تر څو پورې چې خپل حق بیرته ترلاسه
کړو. اوس حساب تاسو سولهییز لاریونونه هم کوي، او د دې تر څنګ نور کمپاینونه هم کوي، آگاهي هم خوروي. خو په وروستیو کې ځینې غونډې کیږي په افغانستان کې د طالب چارواکو له لوري غونډه را بلل کیږي. تیر ورځ په قندهار کې یو لوی ولسی غونډه را بلل شوې و، خو په دې کې هم د جنکیو د تعلیم په اړوند یا د ښوونځیو د پرانستو په اړوند خبرې نه دي شوې. تاسو غوښتنې څه دي دا مهال؟ او ولې غنی شي په داسې ولسی غونډو کې د طالب چارواکو له لوري په دې اړوند خبرې نه کیږي؟ آیا کومې غوښتنې چې تاسو لرئ د تعلیم لپاره، د جنکیو د تعلیم لپاره، د ښوونځیو د پرانستو لپاره، دې غوښتنو ته کوم ځواب تر اوسه ویل شوی دی او کنه دی ویل شوی؟ او کول شوی هغه څه دی؟
تر اوسه پورې خو موږ کوم مثبت جواب د مسؤلینو څخه نه دی ترلاسه کړی. دی یوازې رسنۍ ته ویل دي کله یو ځل وایي چې نصاب ستونزه ده، بیا وایي چې د نجونو ښوونځي او د هلکانو ښوونځي جلا کول. بیا څو ورځې مخکې د پوهنې وزیر په یوه رسنۍ کې ویلي وو چې کلتوري ستونزې دي، څوک څه وایي. خو هغه موږ مخامخ د دوی څخه کوم جواب نه دی ترلاسه کړی. زموږ غوښتنه، زموږ هیله همدا ده، که چیرې طالبان په دې باور لري چې یو جوړ افغانستان ولرو، یو سیال افغانستان ولرو، موږ هم د نورو نړۍ، د نورو ملتونو رقم هوسا ژوند ولرو، د ټولې نړۍ سره ښه سیاست او ډیپلوماسي ولرو، نور په افغانستان کې ورور وژنه بنده سي، تشدد ختم سي، افغانستان یو پیاوړی اقتصاد ولري، افغانستان څخه ټول هغه مهاجر چې په نورو هیوادونو کې درپدر دي هغوی بیرته هیواد ته راسي، دا هغوی یوازینۍ لاره پوهه زده کړه ده. نو دوی دې پر همدې باندې تاکید وکړي، او ازادي ساتل، افغانستان ساتل یوازې په پوهه او په زده کړه سره کیږي. که دوی پر دې عقیده لري، نو ژر تر ژره د نجونو ښوونځي خلاص کړي، او نور کمی بهانې چې دوی رسنۍ ته کوي یا یو ولس ته کوي، دا نور ولس مایوسه دی، نور ولس د دوی پر هغه بهانو باندې هم باور نه لري. یعنی که دوی دا عقیده لري چې افغانستان جوړ سي، افغانستان یوازې په پوهه جوړېدلی سي، نجونې ښځې د ټولنې 50% برخه جوړوي، باید هغوی ته ژر تر ژره د ښوونځي، د پوهنتون، د زده کړو د تلو اجازه ورکول سي، حتی نور زمینه ورته برابره سي. سیمې چې 40 کاله هلته د جګړې له امله ښوونځی نه و. اوس زموږ غوښتنه هیله هم دا ده چې هغه د شپږم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې چې د نجونو ښوونځی بند دي، دا خو باید خلاص وي. په هغه سیمو کې چې 10 کاله یا 2 کلونه ښوونځی نه و، هلته باید نور ښوونځي جوړ شي، نور تشکیلات جوړ شي، تر څو یو افغان بچی له بدخشانه تر کندهاره، د نورستانه تر هلمنده، هیڅ یو افغان بچی په دغه خاوره کې له زده کړو پاتې نه شي، تر څو چې دوی زده کړې وکړي، موږ دغه وطن دوباره بیرته جوړ کړو، تر څو موږ هم د نړۍ د نورو ټولنو په شان، د نورو ملتونو په شان سیال واوسو.
وس هسه دغه کومي ویډیوګانې چې ستاسو د کمپاینونو څخه دي او موږ ترلاسه کړي دي، موږ په سکرین باندې خيو، په دې کې معلومیږي چې بیا باندې په هغه کې تاسو جنکیو ته، ماشومان ته، لوکانو ته کتابونه ورکوي، هغه ته زده کړې ورکوي، هغه ته لیک لوس زده کوي. د دې څخه دا واضح ده ښکاري چې په ځینو ولایتونو کې، په ځینو لیرې پرتو سیمو کې داسې ښوونځي نشته چې هغه چار دیوالی ولري یا هغه د ودانۍ ولري، خو بیا هم تاسو دغه هلو ځلو ته دوام ورکړی دی او ستونزې په خوا هم څنګه چې تاسو یادونه وکړه وي، او په ډیرو سیمو کې ښوونځي نه وي چې تاسو د دې غوښتنه هم کوي چې ښوونځي باید هلته جوړ شي. خو دا مهال چې کومې ښوونځي شته او هغه بند دي، تاسو خپل په دې لړ کې کار ډیر کړی، تاسو د تعلیمي سیستم څخه با خبره یاست، څنګه دی دغه تعلیمي سیستم؟ تاسو وړاندې خبره وکړه چې کوم طالب چارواکو له لوري چې تاسو ته ځواب راځي او کوم وروستي بیانونه چې راځي د تعلیمي ادارې له خوا، هغه دا دي چې یا خودلته کلتوري ستونزې موجود دي او یا هم دا چې ښوونځي ګډ دي. نو کوم ښوونځي ګډ دي؟ آیا تاسو ولته لیدلی دي چې د جنکیو متوسطه ښوونځي او د لوکانو ګډ وي، او د دې ترڅنګ کوم داسې ستونزې تاسو وینئ کلتوري؟ تاسو خپل د سیمې خلکو سره کار کوي، آیا هغوی کومه ستونزه لري چې خپل نجونې ښوونځي ته ولیږي او که څنګه؟
په افغانستان کې ستونزې خو له پخوا څخه ستا ستونزې دوی دا بهانه کوي چې کلتوري ستونزې دي. زه 4 ورځې مخکې په یوه لیرې پرته سیمه کې، کندهار کې، مو کمپاین درلودی. هلته له خلکو څخه یو ژورنالیست له ډېرو سپین ږیرو څخه پوښتنه وکړه چې تاسو غواړئ خپل لور مو ښوونځي ته ولاړ شي؟ ټول ورته وویل چې هو، پوهنتون دې ووایي، درس دې ووایي، همدلته دې کار وکړي. ما هغوی ته وویل چې که کلتوري ستونزه وي، دا تر ټولو لیرې سیمه او لیرې کلی دی، خو دا خلک د نجونو ښوونځي غواړي. خو یوه ستونزه دا چې په لیرو پرتو سیمو کې که چیرې د نجونو ښوونځي د الکوانو د ښوونځي څخه هغه ابتدایي جلا کیږي، هلته بیا ځینې خلک د ښځینه ښوونکو غوښتنه کوي، موږ ښځینه ښوونکي نه لرو. خو فعلاً چې موږ خپل د قلملار له خوا څخه په ښارونو مرکزونو کې له یو شمېر ښځینه ښوونکو سره خبرې کړي دي، هغوی دې ته آماده دي چې دوی هغه ولسوالۍ ته چې هلته ښځینه ښوونکي نسته، دوی آماده دي چې هلته ولاړ شي درس ورکړي. او زه د افغانستان ټولو ولسوالیو، ټولو ولایتونو ته د 14 کاله څو ځله تللی یم. په ټولو ولایتونو کې د نجونو ښوونځي له شپږم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې جلا، د کانو ښوونځي جلا دي. که چیرې په یوه سیمه کې مشکل وي، یعنی خامخا په یوه سیمه کې وي، خو هغه ښوونځي باید په یو کال کې جلا شوي وای. په دې خو موږ مشکل نه لرو، حتی اولسم د دې سره مشکل نه لري چې موږ مشکل دا نه دی چې ولې د نجونو ښوونځي دي جلا سي، د کانو دي جلا سي. دا افغانانو د ډیرو افغانانو غوښتنه هم ده، مخکې هم جلا. په 2009 کال کې په کندهار په ښار کې ما ته یو شمېر مشران وویل چې موږ د نجونو ښوونځي ځان ته غواړو، د الکوانو ځان ته. په هغه وخت کې په ښار په یو شمېر لیسو کې ښځینه ښوونکې نه وې، نارینه و هلته درس ورکاوه. ما راسان هم دغه موضوع له پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریک کړه چې دا د خلکو غوښتنه ده، باید ورکول شي. هلته ښځینه ښوونکې څو وخت بعد پیدا شوې، په هغه وخت کې د پوهنې وزارت همدا امر جاری کوي چې نور نارینه ښوونکي نس کولای شي تر ښځینه ښوونکي و درس ته ورسي، یا سیمپونه ته ورسي، یا ښوونځي ته ورسي. یعنی دا یوازې یو بهانه ست، که بهانه نه وي په یو کال کې هم د دې لپاره پالیسی جوړېدلای شو. یوازې یو مشکل چې ما مخکې وویل لرو، هغه په لیرو پرتو سیمو کې د ښځینه ښوونکو نشتون دی، هغه هم امکان لري چې د ښارونو څخه، د مرکزونو څخه موږ اوس په زرها او ښځینه ښوونکي لرو، هغوی دې ته آماده دي، فقط څه امتیازي معاشات او امکانات ورته برابر شي. دوی ټول ځي، حتی زما سره په قلمدار کې یو شمېر ښځینه ښوونکي دا اوس په انلاین ډول دوی درس ورکوي، د مخکې ښوونځي ته درس ورکوي، د موږ سره کمپاینونه کوي، موږ ورته کوم معاش امتیاز نه ورکوو. دوی ټول دې ته آماده دي چې هغه ولسوالۍ ته چې هلته ښځینه ښوونکي نسته، موږ آماده یو چې هلته ولاړ شو درس ورکړو، ځکه دا زموږ خدمت او هیله ده چې هر افغان بچی باید زده کړې وکړي. نو ما ته خو دې ستونزه نه ده معلومه. سره
وې صاحب خپل تاسو به هم با خبره او روسي ریپورتونه مو ګورو، سش کال د دولسمې ټولګۍ څخه نجونې نه دي فارغې شوي. دا په دې معنی ده چې په هنتون تنجونې نسی تللی، نوې بچ یا نوې دوره زده کوونکي په هنتون ته نه دي تللي، او کوم زده کوونکي چې په هنتون کې دي هغه به فارغ شي، او کله چې فارغ شي نو نوې کښ ونځي پرانه نستل شي، نو بیا به نوې دوره زده کوونکي نه وي. او خپل دغه یو کال چې ځای سوې دی د تعلیمي دې ته تاسو څنګه ګوري؟ دا څومره اغیز لرلی شي، منفي اغیز لرلی شي؟
دا یو کال چې موږ کانکور نور کو، دا یو لوی زیان او تاوان د ولس لپاره، د خلکو پر روحیاتو، د نجونو پر روحیاتو، پر ښځینه ښوونکو، د افغانستان پر اقتصاد، د افغانستان پر ټولنه پوره منفي تاثیرات لري. که یو کال موږ کانکور نور کو، دا موږ کلونه دا تاوان نه سه جبرانولای. اته ما ډیر شاګردان، ما ډیر یا نجونې، ډیر ښوونکي، ښځینه ښوونکي پلرونه دل دي چې دوی په رواني تکلیف اخته دي. ما ته یو شمیر پلرونو وویل چې موږ افغانستان پرېږدو، غواړو چې ایران یا پاکستان یا بل کوم همسایه هېواد ته کډه وکړو. ما ورته وویل علت وایي چې ولې. هغوی وویل که چېرې د نجونو ښوونځي خلاص نه شي، زه د خپلې لور په خاطر باندې افغانستان پرېږدم. یعنی د خلکو دومره ورسره مینه ده، او کله چې یو کال بندېږي خلک په رواني تکلیفات اخته دي. ما یو شمیر ښځینه نجونو زده کوونکو ما ته څو خطونه استولي چې دوی خپلې رسامي کړې وي، همدغه وخت یې رسم کړی و چې دا دوی په کورونو کې مایوس ناست دي، ښوونځي د زنګ په انتظار دي، پلرونه یې د زنګ په انتظار دي، منډې د زنګ په انتظار دي. او بیا یو کال کانکور نه اخیستل کېږي، د افغانستان پر ټولو برخو باندې، خصوصا پر اقتصاد باندې، پر تعلیم باندې منفي تاثیرات لري، چې دا تاوان بیا موږ نه سو جبرانولی. زموږ هیله دا ده، د خلکو هیله همدا ده، سر له سبا څخه، د نن څخه که زموږ خبرې مسؤلین اوري، د نجونو ښوونځی دې ژر تر ژره پرانیزي.
مننه وساسب. موږ د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کېدو په لړ کې د ځینو افغانانو ژغونه راغون کړي دي. غواړو چې دا په خبرونه کې وړاندې کو چې د دوی غوښتنې څه دي، او دوی څه وایي، د دوی ته څنګه ګوري، دغه یو کال ته دوی څنګه ګوري. دغه به په خبرونه کې په ګډه سره وګورو، وا به ورو، او بیا به راسو ستاسو سره به دغه بحث دوام ورکړو.
ډیره مننه.
په تېر یو کال کې افغانستان خلک او افغان میرمنې ډېر شیان له لاسه ورکړه. سربېره پر دې چې موږ خپل هویت په بین المللي ټولنه کې له لاسه ورکړه، خپل ملي ارزښتونه له لاسه ورکړه، افغان میرمنې خپل ابتدایي حق له لاسه ورکړه، چې هغه د تعلیم، تحصیل او کار، سفر حق. د دې تر څنګ چې د افغانستان خلک خپل هغه ابتدایي حقوقونه محروم دي، یعنی په دې معنا چې داسې یو نظام نشته چې هغه د افغانستان د خلکو په اراده باندې جوړ شوی. متاسفانه د افغانستان ابتدایي خلک حقونه او منابع اخیستل، څه په هغه کې ازادي د بیان دی، حق د انتخاب کول او انتخاب شول دی، چې دغه هم د افغانستان د خلکو نه واخیستل. په تېر یو کال کې موږ ولیدل چې افغانستان متاسفانه بې هویت او یو منځلي ملک ورنه جوړ شوی دی، چې په هغه کې تاوتریخوالی، نسل کشي، جنسیتي تبعیض د ښځو په وړاندې متاسفانه په دنیا کې
بي ساري دي. زه ډیر خفه يم، ځکه چې ما ته اوس هم د خپل په خواني همکارانو، په ځانګړي ډول د خزینه همکارانو چې په خواني پوز کې وي، میسجونه راځي او وايي د ډیرو ستونزو او غواخونو سره مخ دي. ځنې پیژنم چې د خپل کورنۍ وازنې ګټون کې وي، اوس بیکاره دي، اوان تر دې چې لکوره نشي وتله او په مرګ واخېدلی، او ځنې د طالبانو لخوا وهل شوی هم دي. اغوی لمه مرسته غواړي، او زه ډیر خفه کیږم چې هیڅ مرسته ورسره نشم کولای. دا زماره لپاره ډیر سخت دی.
لا بده مرغه هر هغه څه چې په افغانستان کې پیښیږي، زه په ځانګړي ډول نړیواله ټولنه ګرم بلم، ځکه چې اغوی افغان او افغاني میرمنې یوازې پرېښته دي. نړیواله ټولنې چې کوم خیانت افغان ښځو سره وکړي، د نورو هر یو ډلې څخه زیات دی. هغه ځکه چې دوی په یو دور کې راغلل افغانستان ته او میرمنو ته پوهه ورکړه، او دغه ښځو ذهن او مفکورې ته وده ورکړه، خو اوس یې بیرته د سختریزو کار ته پرېږدل او ځینې ولاړل. خو زه بیا هم په نړیوالې ټولنې غږ کوم چې د افغانستان د خلکو حالت په خلاصو سترګو وګوري، او اجازه دې نه ورکوي چې څو محدوده کسان راسي او ټوله جغرافیه او انساني ټولنه د ترهګرۍ ښکار کړي. او لکه می مودې چې طالبان واکمن سوی دی 98% افغان د فقر سره مخ دي او هیڅ یو تن په افغانستان کې د امحال تهمن احساس نه کوي ځکه چې اساسي قانون نشته او هیڅ څوک نه پوهیږي چې کنن له کوره ووتو نو به کم دلیل د کم جرم په اساس او د کم طالب د فیصله سره مخ سي
پیش بینی می هیڅ وخت نشوای کولای چې د شرایط براشي چې موږ انجونې به مکتب ته نشیت للی په مناسب تور یونیفورم او سپین ټیکري کې زه ډېره خفه یم شخصا ځکه تاسو نشئ کولای چې د یوې جامع نیمګای نفوس په اصطلاح د سترګو ولواوی او هغو ته حقوق ورنه کوي او د هغوی حقوق مراعات نه کوي نو زه فکر کوم هره مرفه جامعه کې باید د ښځو ونډه ډېره فعاله وي او افغانستان یو اسلامي مملکت دی او نجونې ښځې ټول اسلامي پوښښ یې هغه وخت هم درلود او زه اوس یې هم لري نو زه فکر نه کوم چې دا باید کومه بهانه شي د دوی لپاره چې دوی ونه کولی شي خپل تحصیلات ته ادامه ورکړو زما په خپل کور کې په افغانستان کې زما د کاکا لورانې د ماما لورانې متاسفانه نشي کولی شي پوهنتونو ته لاړې شي نشي کولی چې خپل مکتبو ته لاړې شي او هر وارې چې زوی دوی سره غږېږم او د دوی دردونه اوروم د ما دپاره ډېره سخته تمامېږي چې د ما لورانې دلته مکتب ته ځي اما د ما خویندې د ما کاکا لورانې یا مسیان یا دوی نشي کولی شي مکتب ته لاړ شي
د دې وی لیدونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کیکاږئ له کنیکټېدو وروسته تاسو د وی وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ لری وګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د ملکیا څخه مننه کوم چې تر دا د مرا سره په دې خبرونه کې مالیا سره د محل موږ په افغانستان کې د جنګیو پر تعلیم باندې غږی ګوچې خوانځي د چیرې یو کال راهسي متوسطه والی خوانځي دواړه تړل شوې دي طالب چارواکي په وار وار په خبری کانفرنسونو کې ویلي دي چې دوی شرایط ته په کتو سره به دغه خوانځي پرانیزي خو تر اوسه چې یو کال تیر شوی دی دغه شرایط ندی برابر شوی یا که کومه بل ستونزه ده ځکه چې دوی په وار وار دغه ژمنه کړې ده خو تاسو د افغانانو او د بشري حقوقو د فعالانو خبرې واوریدلې چې هغوی د طالبانو دغه ژمنو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې ګواکې دوی اراده نه لري چې دغه خوانځي پرانیزي او که دوی اراده درلوده نو دا د یو کال نه بلکې ډیر زر دوی بیرته پرانستلې شو ځکه چې له پخوا راهسې هم دغه خوانځي جلا دي د جنکیو بیلې دي او د هلکانو بیلې دي په زیاتره سیمو کې او په د افغانستان په زیاتره هیوادونو کې دغه شرایط له وخته هم برابر و خو دا چې دوی په تعلیمي نصاب کې یا هم په نورو داسې کوم مواردو کې غواړي بدلونونه راولي یغوی ته ټول افغانان سترګې په لار دي چې دوی بیا هم دغه تمې سرګندوي غوښتنې کوي د طالبانو او د طالب چارواکو څخه چې د دوی خوانځي دي زر سر زر پرانیزي زموږ سره په خبرونه کې مچولا وساسب هم ملګری دی او زموږ سره د مهال د افغانستان څخه مریم هوتک چې افغان خبریاله ده هغه هم ملګری شوې ده هغه ته هم په خبرونه کې هر کله وایي ستړي مشي په خیر راغلی اغلی هوتک ډېر مننه کوم
مننه ځان ته سلام او د رادیو ټول لیدونکو باندې اوریدونکو او لیدونکو ته سلام مننه کوم
وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه چې راغلی زمو سره په پروګرام کې مل شوې د مهال موږ د جنکیو د خوانځیو او د تعلیم په اړه غږیږو تاسو ته کار کوي یالتا خبريالي کوي په نور موضوعات به هم ستاسو سره غږیږو چې هلته د افغانو میرمنو وضعیت څنګه ګوري خپل په حکومتي دارو کې د افغانو میرمنو ونده څنګه ګوري دوی ته د کار اجازه څنګه ده په دې ټولو مسایلو به غږیږو تاسو ته د یو خبريالي په توګه کومې ستونزې دي په افغانستان کې د کار په وخت په دې باندې به هم غږیږو خو که لومړی راشو د تعلیمي ادارو په اړوند لغوندې وغږیږو څه وینئ تاسو خوانځي خو تړل شوې دي خو خپل په هنتون کې آیا تاسو جنکی وینئ دوی تعداد څنګه دی شمیر څنګه دی آیا زیات دي کم دي او څه هیلي لري څه وایي تاسو خو به دوی سره کېدای شي چې په روزانه ډول باندې دوی سره اړیکې وینو دوی تمې څه دي چې دوی به فارغ شي سبق یې آیا دا په دې اړه تاسو خبرې شوې دي دوی سره
بالکل په دې تړاو باندې افغانستان کې له افغانستان بهر بهرنیو رسنیو مطمئنم چې ډېر رپورټونه یې کړي دي په دې تړاو باندې څو ورځې وړاندې هم د پانتون د استادانو او د محصلینو سره یو لیدنه ما درلودله متاسفانه لکه څنګه چې زده کوونکي بې انګېزې شوي دي محصلین بې انګېزې دي د راتلونکي لپاره ناهیلي شوي دي دارنګه استادان هم بې انګېزې شوي دي او استادان ناهیلي شوي دي هغه کوم شور شوق چې پخوا یو استاد درلود صنف ته درس ورکاوه هغه شوق اوس نه لري په هغه شوق سره صنف ته نه ځي همدارنګه هغه کوم شوق باندې چې محصلین راتلل په کومه تمه په کومه هیله باندې هغه تمه یې نشته هغه هیلې د ټولو شکېدلې دي ځکه نجونې خو په دې مطمئنې دي چې یعنې هغه کومې میرمنې چې په اداراتو کې کار کوو هغوی فعاله کارمندانې ول اوس مهال په کورونو باندې ناست دي په یو نوم په بل نوم باندې په بله بهانه باندې اوس مهال په کورونو باندې کېنول کېږي هم د کار چانس ورځنې اخیستل کېږي نو سره نجونې چې هغوی د طب له برخې نه بغیر په نورو برخو کې زده کړې کوي کاملا ناهیلي دي ځکه دا وایي چې موږ زحمت مو وایست دولس کاله ښوونځی مو ولوسته څلور کاله مو پوهنتون ولوسته ولې بلاخره پایله یې داسې چې باید په کور باندې کینو او د کار هغه چانس چې درلوده هغه ورځنې اخیستل شوی ده استادان د محصلینو راتلونکي ته ناهیلي شوي دي همدارنګه هغه زده کوونکي چې خوانځي ته تلل یو جالبه خاطره چې تیر ورځ ما ته یو چا د خپل وړي لړکۍ ته خو له څنګه د څلورم ټولګي زده کوونکي ده د همکارانو له جملې څخه یو څوک ما ته وایي چې ما خپل لړکۍ ته ویلې چې څه په درسونه کې کوشش کوه هڅه کوه چې باید کامیاب شي لومړۍ درجه کې راشي او هغه ما ته وایي چې پرته کې اته نن د شپږم ټولګي نه فارغ شوم ما نور خوانځي ته نه پریږدي که درس ما کوونه وایم څه ګټه نو کله چې ماشوم تر دې اندازې دی انګیزه کیږي ناهیلې کیږي څنګه نور هیله دي نه لري چې زه د تر شپږم ټولګي اخوا ذکر وکولای شم نو ماتل به څنګه دې ته خوشاله شي چې زه فارغېږم زه خپل راتلونکي جوړوم د هیواد راتلونکي به جوړوم د کورنۍ راتلونکي به جوړوم دا څنګه نه دی رامې څه کیږي په داسې وضعیت کې چې خو پیږي چې فارغات ورسره تاسو کوم چانس د کار کولو نشته
مریم جان استاذ سره به خبرو ته دوام ورکو په همدې لړکی غواړو چې د وساسب څخه یو پوښتنه وکړو وساسب تاسو د مریم هوتک خبري واوریدلې خلک نه هیلي دي دا مهال او د طالبانو په دغه ژمنو باندې ډیر باور هم نه لري تاسو سګنې چې څه کول په کار دي د افغانانو لپاره ترسو په طالبانو باندې او په طالب چارواکو باندې دغه فشار راوستل شي یا دوی دې ته اړباسي چې دوی دغه خوانځي بیرته پرانسي تاسو د تعلیم لپاره مبارزه کوي تاسو سګنې چې کومه لار شته د مهال
زما په فکر سره تعلیم د افغانانو حق دی او پریکریم باید ولسونه افغانان وکړي دا چې حکومت یا طالبانو د نجونو پر مخ د شپږم څخه تر دولسم ټولګي پورې ښوونځي بند کړي دي بیا څو ځله وعده وکړله چې وس یې خلاص اوس خدای دې یو کال تیر سو یو کال به هیڅ زیات وخت نور نو ولسونه ته دانه د پکار چې موږ مایوس کښینو یا دا وی وعده تکښینو یا نړیوالو کومک تکښینو لارینونو ته دی راو زلاری دی بند کی کوتی دی بند کی خپل ژغ دی درسنۍ د لاري شریکی د ټولنیز رسنۍ د لاري ویډیوګان غونډې دی وکي د مشتونو د لاري په کلو کې په کوڅو کې په شهرونو کې تعلیم د دې اسلامي انساني حق دی دا وی سر دی مخامخ شینی غوی ته دی وای چې دا زما اسلامي انساني حق دی زه خامخا غواړم دا د دولت مسولیت دی چې دوی ته به د تعلیم زمینه برابروي. او که ولسونه همداسې چپ لکه اوس یو کال ناست دي او دوی وایي چې زه خپله لور غواړم ښوونځي ته واستوم، د دوی پریکړو ته انتظار یي، زما په فکر سره دا د خپل ځان د خپل ملت سره خپله ظلم دی. زما په فکر حل لار همدا ده چې ټول ولسونه، که قومي مشران دي، که دیني عالمان دي، که میرمنې دي، که ځوانان دي، ټول هر افغان فردي مسؤلیت ادا کړو، راووزو کوڅو ته، راووزو شهرونو ته، د خپل حق د اخیستلو لپاره ږغ پورته کړو، سهار او ماښام ودرېږو تر څو چې د نجونو ښوونځي خلاصي او په دولت باندې دا فشار راوړو چې دا د نړیوال غوښتنه نه ده، دا د افغانانو غوښتنه ده، دا د افغانانو حق دی، دا د دوی اسلامي بشري حق دی. افغانان خامخا دا غواړي. د نجونو تعلیم د ټولو افغانانو لپاره سره کرښه ده، دا د دوی اسلامي انساني حق دی، دا د افغانستان د بقا لاره ده، دا د افغانستان د سیالۍ لاره ده. موږ یې خامخا غواړو. نو زموږ پر ولسونه هم غږ دا دی چې باید نور چپ پاتې نه سو، ځکه یو ځل موږ د نوي تعلیمي کال دپاره منتظر و، بیا د طالبانو جرګې ته منتظر و، بیا د طالبانو د جرګې مخکې دوی یو کمیسیون وټاکئ، موږ هغه پرېکړې ته منتظر و، بیا د کندهار و غونډې ته منتظر و. خو دا دی څوم ځل غونډه جوړېږي، خو د نجونو د ښوونځي لپاره هلته یوه عادي خبره هم ونه سو. یعنی دوی دا یو عادي خبره بولي، یعنی که ولسونه دا غږ راپورته کړي، هغه کار چې ولسونه کولای شي هیڅوک نشي کولای. کوڅو ته راووزي، لارینونه وکړي، خپل سوله ییز لارینونه وکړي، پر دولت فشار راولي، دولت ته مسؤلینه د پوهنې د وزیر سره مخامخ خبرې وکړي چې دا زما اسلامي انساني حق دی. د نړۍ په ټولو اسلامي هیوادونو کې ټول انجن ښوونځي ته زیاته همسایه هیوادونه، هغه هیوادونه چې دوی ورسره ډېرې نږدې اړیکې لري لکه قطر، لکه نور هیوادونه، هلته ولې نجونې ښوونځي ته ځي؟ که چیرې نارواوي یا بله ستونزه وي، خو دوی دې ووایي، بیا پر ټول اسلامي هیوادونو کې د نجونو ښوونځي بند شي. او که چیرې هلته نجونې ښوونځي ته ځي، هغوی حق لري، افغانان هم د دې حق لري. افغانان دپاره د نجونو ښوونځي سره کرښه ده، او دا د دوی اسلامي انساني حق دی، دا د افغانستان د آبادۍ لاره ده، او دوی خواړي او ازادي ساتل، د افغانستان بقا ساتل، اقتصاد ساتل، دا ټول یوازې په پوهه او په زده کړه سره کېدلی شي.
وساس تاسو دلته مهمو خبرو ته اشاره وکړه، د ولس غوښتنې تاسو ویل چې مهمې دي، هغوی باید چې دغه لاریونونه وکړي او دغه پایل وکړي او د خپلو حقونو غوښتنه. تاسو بلیدلی وی چې په کابل کې او په نورو ولایتونو کې هم افغاني میرمنې په ګڼ شمیر کې راوتلي وي، مظاهرې هم کولې د کار د حقوقو لپاره او همداراز د تعلیم د حقونو لپاره، د اجازه لپاره، د سکولونو د نستو په لړ کې دوی راغلي و، راوتلي و. خو د دوی مظاهری یا بیرته شنډی شوې دي، یا هم یوازې په دې کې زیاتره خځې لیدل کېږي. تاسو په خپله یو نارینه یاست او دا مهال د نورو نارینو سره یو ځای کمپاینونه کوئ د جنکیو د تعلیم په لړ کې، دا مهال چې تاسو کوم ورونه اوري یا تاسو کوم پلرونه تاسو دغه خبري اوري، تاسو به د هغوی څخه غوښتنه څه وي؟ تاسو د هغوی رول ته څنګه ګورئ؟ آیا هغوی په کافي ډول په دې کې ملاتړ کړی دی د خپلو لورګانو، د نوړو، یا همداراز د خپلو خویندو سره ودرېدلی دي، او که نه، د هغوی هڅو ته څنګه ګوري تاسو؟
زما په فکر سره که چا لارینونه کړي دي، که غونډې کړي دي، که مظاهرې کړي دي، که خپل فردي مسؤلیت ادا کړی دی، په هغه اندازه نه. شاید چې ټول خلک راوتلي 15,000 خلک به نه وي، 1,00,000 افغانان به نه وي، خو موږ دلته 40 میلیونه افغانان دي. باید ټول پلرونه، خصوصاً ورونه او پلرونه، باید راووزي د خپلو خوندو سره، د خپلو لونو سره، څنګ پر څنګ ودرېږي. تعلیم زما سره کرښه ده، دا زما اسلامي حق دی، دا زما بشري حق دی، زه خامخا غواړم. که پلرونه راونوزي، که ورونه راونوزي، که نارینه راونوزي، همدا قرباني ونه مني او دغه جنجالونه مشکلات پر ځان تیر نه کړي، مبارزه ونه کړي، شپه ورځ پر ځان یو نه کړي، ځینو ګواښونو، ځینو مشکلات ته ځان ور نه کړي، زما فکر سره هیڅ وخت موږ خپل حق ترلاسه کولای نه سو. د خپل حق ترلاسه کولو لپاره مبارزه پکار ده. مبارزه کې بندونه وي، مبارزه کې اختارونه وي، مبارزه کې ګواښونه وي، مبارزه کې مشکلات وي. د نجونو تعلیم موضوع یو آیاتي موضوع ده، دا د ټولو حق دی. د ټولو حق لپاره زما غوښتنه هم دا ده چې هغه خلک چې وایي چې زه په خپل لور په ښوونځي باندې خپه یم، مایوس یم، تر مایوسۍ ښه خبره دا ده چې دوی په کور کې ناست وي، راسي که مظاهره دی وکي لارین دی وکي کبند کیږي که وهل کیږي تر دغه مایوسی هغه وخل هغه بند زما په فکر شلاره ده تر څو پورې چې موږ خپل اسلامي حق خپل انساني حق خپل بشري حق اخلو تر څو ټولې خوندې لونی چې د افغانستان په ټولو برخو کې ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکړي او دا د افغانستان یو د یو تاریخي پړاو سره د کچیر دغه نارینه نن د ښځو پر حقوقونو د جنو پر تعلیم باندې چپ پاتې سي د خپل د خپل ټولنې سره د خپل خوند سره ظلم جپا ده زما په فکر سره دوی باید راووزي او لارینونه وکړي مظاهره وکړي دوی سره څنګ پر څنګ ودرېږي که په کابل کې که په نورو ولایتونو کې لس نجونې راووزي باید 2000 ورسره نارینه راووزي ځکه یوه موضوع یوازې د ښځو نه ده یعنې یوازې د هر کس په خپل کور کې خور لري لور لري د ورونو لوڼې لري په کورنۍ کې نجونې لري دا یعنی یو مشترک موضوع ده او تاوان یم د افغانستان ټول ټولنې ته رسیږي که چیرې د نجونو ښوونځي بند پاتېږي سهار موږ په ټولنه کې ښځینه ډاکټره انجینر نورې پوهې ښځې ونه لرو خو تاثیرات یې منفي تاثیرات یې هم دې ټولنې ته رسیږي په دې ټولنه کې بیا نارینه هم ژوند نشي کولی ځکه د ټولنې یوه برخه ښځه او یوه برخه یې نارینه ده نو زما نظر زما غوښتنه زما هیله د ټولو افغانانو څخه دا ده چې راځئ نور چپاتېدل پر ځان ظلم دی پر ټولنه ظلم دی راځي راوځو قرباني ورکو مبارزه وکړو واټنونو ته راوځو کوڅو ته راوځو په کلو کې راوځو ملایان راوباسو مشران راوباسو خپل ځخ پورته کو ترڅو پورې ستنجونو شونځي په ټول هیواد کې په خپل حق په خپل لارینونو په سولې لارینونو سره خلاص نکړو تر هغه وخت پورې چپاتنس
ډیره زیاته مننه او ساسه به چې راغلی او زموږ سره په خبرونه کې برخه واخیستله او خپل نظر زموږ سره شریک کړي دلته تاسو ته په خپل چارو کې بریالي توب غواړو او شی چاري تاسو ته غواړو
تاسو ته مننه ژوند دې اوسې خیر
د الله په امان د دې ګرانو لیدونکو او ویدونکو تاسو د مچولا وسه خبري واوریدلې په افغانانو باندې غږ وکړ چې د خپل نوړو د خپل خوندو د تعلیم حق لپاره راووزی او د دې لپاره د مبارزه وکړي کوم چې د دوی اساسي او اسلامي حق دی زموږ سره مریم هوتک هم ملګری ده نو هغه سره به بحث دوام ورکوو اغلی هوتک موږ په تعلیم باندې د جنکو په تعلیم باندې وغږیدلو خو په تفصیل سره اوس غواړو چې په افغانستان کې د نورو میرمنو چاغوي کارونه کول وظایف کول او په ځانګړي ډول تاسو یو خبریالای اس هلته دا مهال د خبریالانو د خزینه خبریالانو حالت څنګه ویني د دوی شمیر څنګه ویني د پخوا په پرتله چې د دوی شمیر څنګه دی او کوم ستونزې دا مهال په کار کې د خزینه خبریالانې لري کوم چې کار کوي
په ټوله کې ستونزې د افغانستان ټول هغه مېرمنو ته جوړې دي چې غوي دوی چې غوي یا خوانځي ته تللې یا پانتنونو ته تللې یا دا چې وي په اداراتو کې کار کوو دي دي وي درې کار کوون کې او اوس مهال کې تاسو دا ریپورټونه هم اوریدلې لیدلې یا اوریدلې به مې چې د دې ټول خبريالانو ټولنې یو خبر خپور کړ د کوم تحقیق کړو په افغانستان کې چې تقریبا 50% د افغانستان خبريالان اوس مهال خپل دند څخه لري چې یا دا چې وي بهرنۍ هیوادونو ته نادر وتښتیدل ځاننه نه امن احساسول او یادا د چې په افغانستان کې هغه په کور کې نه ول سوی دي یعنی یوازې په کابل ښار کې څنګه څه د ځینې خبريالانو ګډون پر اچنه یې چې سرګوتی دي ولایتونو ته کچېره نظر وکړو د افغانستان په اکثر ولایتونو کې ځینې خبريالانو باندې دغه کارونه باندې د اوسمهاله غوښنې کولای شي خپل کارونه تولاړي شي دغه ته پښمیر انجینې پر اتنې کې پاتې دي چې هغه هم اکثره وخت لسن سره مخ دي ځکه د طالب چارواکو اکثره وګړي داسې دي اکثره چارواکي داسې دي چې په افغانستان کې دي چې ځینې خبريالانو سره مرکو ته او ناس ته ځلونه نه کوي وخت نه وایي دا بعد ډېر تاسو سره وایم چې یعنی دغه یو چلن په افغانستان کې د افغانستان له ځینې خبريالانو سره روان دی چې په داسې حال کې چې ما طالب چارواکي یا نړیوال یا ما هم د بهرني رسنۍ چې د افغانستان رسنۍ نه دي د غوڼه کارکونکو سره مرکې کوي د غو سره په لایف خبرونه کې راځي تصویري خبرونه کې راځي لغوي سره جوړون کوي نو کته هم د غسن زاد افغانستان خبريالانو په څه څه ځلې باندې لدی سره شریک کړي دا ودي ته ویلي دي چې هغه څنګه چې تاسو د افغانستان خبريالانو سره لري له دې خبريالانو سره او د نور نړۍ خبريالانو سره نه لري الهاتې په څیر چې متاسفانه سره نه پوره دغه پښتنه نه ځواب کوي همداسي مثلا کله نه کله په غونډو کې ورته د ګډون حق نه ورکول کیږي غونډو ته نه پریښودل کیږي سره لږې چې بلل کیږي ټول رسنۍ خو کله چې جنۍ ورتي هم د سجنا کارکون کې وو چې دغه ته د ګډون حق نه ورکول کیږي دا یو ډول د خبريالانو شخصیت ته مسپکاوی دا بلخوا دی له رواني کارخانه له ناهیلۍ سره له رواني ستونزو سره مخ شوي دي ځکه په داسې یوه ټولنه کې خبريالي کول چې دغه کار ته دغه شخصیت ته په بده کتل کیږي په ټیټه کتل کیږي خامخا د دې په کار پروژه باندې تاثیر کوي یا هم هغه مېرمنې چې مخکې په اداراتو کې کار کاوه او اوس ورو دي له خپل کارونو څخه ګوښه کیږي په داسې حال چې افغانستان کې قیمتي او شتره رسیدلې ده د کاري تراندازي زیاتې دي او په افغانستان کې اکثره داسې خلک دي چې دوی په هغه ماشینو باندې گزاره کولای شي دي کار کاوه په اداراتو کې او نیاسته نه خپل ماشينه ترلاسه کول ولې اوس هغه ماشينه ور باندې خپڅوي دي نو طبي خبره ده چې په دغه کې وضعیت کې مېرمنې نه یوازې د اقتصادي فقر سره لاس ګریوان دی بلکې د رواني ناروغیو سره هم مخ دي له ناروغي ارخنه اوس مېرمنې د پاپه چیر نه دي جالبه ما ته ډیره زیاته دا ده چې یو اداره د جای کار د جای د الته باید د شخص لاړ شي کار وکړي هغه دولس کاله خوځای لو سیدا او بل اخره څلور کاله پانتین لو سیدا او کلونه کلونه تجربه لري هغه د مسره تر کچې پورې به ذکر کړی او اوس مهال کې په دولتي اداراتو کې تر ډیره پورې کومه جنې کې چې هغه ګوتې په شمار کې نه پاتې دي ان څو شخص راځي دي ته ودریږي چې تاسو ولې ورته ایجاب کې راځي یا مثلا یو شخص راځي تاسو ته به اسلامي ارکان درکوي موږ درکوي او داس درکوي په دغه وضعیت کې انسان ته دې خبره ده چې څنګه راځي ځکه موږ اوس د ادارات کارکونکو په هغه سویه کې نه دي چې د سوکراسي دي چې دا او داس فرایز ورورکوي یا مثلا د مانځ په فرایز باندې چې یاد ده چې اوغه ته د مانځ سره سره ورورکوي چې دا څه په کې وایي دې تر دې نه ډیر ورته دي ځکه دا نه ماشوم ته وڅخه مطمئنن چې ارمو روپاره په افغانستان کې چې یو مسلمان ټولنه د ورته د کوي په دغه شرایط کې طبي خبره ده چې نه یوازې د مېرمنې ناهیلي دي له اقتصادي اړخ سره مخ دي بلکې له رواني اړخ هم ډېر زیات سره مخ دي
اخلي او تک ډېر مهم خبر باندې تاسو وغږیدلې او په دې لړ کې موږ یو ریپورت هم لرو چې کوم ستونزو په اړه تاسو وغږیدلې چې افغان مېرمنې دا مهال ورسره لاس ګریوان دي بلکې البته ټول افغانانو ته تاسو اشاره وکړه چې هغه د اقتصادي ستونزو د کار نشټوالي د معاش نشټوالي او دغه نور مهم مسایل باندې تاسو وغږیدلې خپل په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته چې طالبان راغلل نو ګنشمیر په لکونو افغانان له هواد څخه وتلی دي که هغه نورو هوادونو ته غربي هوادونو ته تلی دي کډوال شوی دی او که هغه نورو گاونډي هوادونو ته د مجبوری څخه کډوال شوی په دی کې یو افغان میرمنه چې د دریو لورو مور هم دا سپیشل اجازه یې هغه هم مجبور شول چې افغانستان پریږدي او له افغانستان څخه ووزی کله چې په دوی باندې سخت محدودیتونه په میرمنو باندې ولګیدل او هغه په کور کې نارینه دلودو چې هغه وتوانی کې خپل ژوند د یو نورمال افغاني خزي په توګه تیر کې نو د دې میرمنې قصه ورو او بیا برازو ستاسو به بحث دوام ورکوي نه
بالکل
سمه د دریو لونو مور سپیشل اجازه هغه ورځ خپل کډه وتړله چې و په هیده نور هغه او لونو ته افغانستان کې ژوند کول ناممکن وو
بازې فرمانونه صادر کړ چې وخځه نشي کولای چې به محرمه حتی په 2 کیلومتر کې وګرځي نو ما زکه په کور کې نارینه نه لرلو او لورګان مې یو خو مونږ به دند شول مونږ وظیفه نه لرل یا کوم آیت چې مونږ لرلو هغه ټول د منځل اړو بل دا چې حتی مونږ نشو کولای چې بیرون لاړ شو
د طالبانو واکمنې دوروسته د محرم نه پرته سپیشلی او درې لونی یې له کوره بهر نشو وتلای
موکور کې سړای نشته او نشو کولای چې بازار نه خریداري وکړو یا مارکیټ ته لاړ شو زکه مور مون ویخته قیچی کړل مور ماته ورکو کولی وکړل به مکولای شو راحته مور سره می سودا ته سودا یا خریداری ته لړشم.
د بشری حقونو فعالین او په کډوالۍ مجبورې جنکۍ وایي د طالب ټوپک او د هغه د خوښۍ شریعت د ښځو د تعلیم او پرمختیا په لار کې لوی خنډونه دي.
یوه جلۍ یم زه، کور کې ورور نه لرم، پلار نه لرم، نو زه هغلته نشم ژوند کولی. او دلته هغلته د طالبانو قانون او څه حکومت چې ده، نو هغلته موږ ته ژوند ډېر سخت دی، ځکه بی نارینه دوی نه غواړي چې بی محرم یو ښځه وګرځي. نو زه خو محرم نه لرم، زه کار نشم کولی.
سپیشلی چې په افغانستان کې رسمي وظیفه لرله او د خپل کور خرڅ یې په خپله کولو، اوس په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند سره لاس او ګریوان ده.
مونږ زیات تلاش وکړو د کار دپاره، زیاتره دلته مشکل چې دغه د اردو ژبې مشکل ده کنه، لکه شخصي دفترونو کې کوم ځای کې چې مونږ غواړو کار ونیسو، نو هغوی مونږ ته وایي وای باید تاسو پښتو اردو باندې پوه شي، او دغه اردو د مونږ دپاره مشکله ده، مونږ اردو باندې نه پوهیږو. نو اوس فعلاً چې دا یو څه یو نفر دوستانو نه مې دا داسې یو څه ماته رالیږي چې زه هغه خپل کرایه او هغه د برق بیل او دغه شیان پرې کوم، خو مقصد مونږ ډېر سخت اقتصادي مشکل سره مخ یو.
د طالبانو د واکمنېدو یو کال پوره کېدو وروسته هم نه یوازې د ښځو په حکومتي او غیر حکومتي دفترونو کې د کار کولو پر سر ډول ډول بندیزونه لګېدلي، بلکې په ټولنیز ژوند، د کوره په وتلو او له محرمه پرته لیرې ځای سفر کولو او آن تر دې چې د جامو په څرنګوالي یې بندیزونه لګېدلي. منظر شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سي.
کینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
لریبه ګرانو لیدونکو اوریدونکو، خبرونه دوام لري. په افغانستان کې د مهال د میرمنو په وضعیت باندې غږیږو او تاسو د میرمنو خبرې واوریدلې. خپل ک د ریپورترز وداوت بارډرز یو روسي ریپورت کتنه وکړو. په افغانستان کې خبري اعلانو زیاتره خزینه خبري اعلانو خپل دندې پریخي. البته دا یوازې خزینه نه دي، بلکې نارینه هم خپل دندې پریخي دي. زیاتره رسنۍ هم تړل شوې دي او همداراز خبري اعلان په دې باندې هم ګیلې لري او شکایتونه کوي چې دوی خپل راپورونو ته نه پریښودل کیږي او په دوی باندې نور فشارونه راوستل کیږي تر څو دوی راپورونه هم کوم راپورونه چې د بشري حقونو پر ضد وي یا داسې نورې ستونزې کومې چې رابرسیره کوي په افغانستان کې، هغه نشي کولای چې په آزاده ډول هغه په هغې باندې کار وکړي یا هغه خپاره کړي. نو موږ سره دا مهال مریم هوتک ملګرې ده. آغلې هوتک، تاسو مهمې خبرې وکړلې د خبریالانو په ستونزو باندې هم وغږېدلې او تاسو هلته کار هم کوي او د ستونزو سره به هم مخ وي. خپل افغانو میرمنو په ښار کې د هغوی که تاسو وزئ، تاسو که پرتلی کوئ پخوا څنګه وو او اوس څنګه یو حالت لیدل کیږي، څومره هغوی د امن احساس کوي افغاني میرمنې، یا څومره هغوی کولی شي چې په آزاد ډول خپل کار ته هغوی ادامه ورکړي؟
یعنی وضعیت که په ټوله کې ووینو، یوازې د میرمنو نه، په ټوله کې د افغانستان د تزینا او د نارینه وو وضعیت د پخوا په پرتله ډېر زیات تغیر کړی ده. له بازارونو رانیولې بیا تر دفترونو پورې ټول ساړه شوي دي، کمرنګه شوي دي، پیکه شوي دي، حتی د کابل ښار واکونه خالي شوي دي. نه هغه د پخوا په څېر جمو جوش نه لري، نه په کې شور شته، نه په کې د خلکو ګڼه ګوڼه شته. او بلخه په دراتو کې تدیده چې ډېر کم میرمنې لیدل کېږي چې دوی د کار کوي دندې ته دي. زه څو وخت وړاندې تاسو به خامخا اورېدلي چې د مالیې له وزارت څخه میرمنو ته جواب ورکړل شو، دوی نه غوښتل چې د کور نارینه ورولې کې د دوی په ځای باندې باید راسي کار وکوي. همداسې څو ورځې وړاندې ما یو خبر ترلاسه کړ چې د اطرال ادارې څخه میرمنې له خپلو دندو څخه جوښه شوي دي. څو میاشتې هغوی ته ماشونه په کور ورکړل شول، سره له دې چې میرمنو د خپل ماشونو د کموالي څخه سر ټکاوه چې ماشونه یې کم شوي دي. ولې څو ورځې وړاندې داسې خبرونه خپاره شولې چې ګواکې میرمنې هغه کومې چې په اطرا اداره کې کار کاوه ټولې له خپلو دندو څخه جوښه شوي دي او منفقې شوي دي. نو دغسې وضعیت په کتلو سره میرمنې ناهیلې شوي دي، د ډار احساس کوي، د باندې چې له کور څخه ووځي طبیعي خبره ده چې دوی په کوم اداراتو کې کار کوي هغلته د ډار احساس هم لري، ځکه دا دوی ته په یو وار نه بلکې په بار بار باندې ویل شوي دي او ویل کېږي چې که چیرې دی جام مراد نه کیږي یا هم دا پولیس مخ باندې دفترونو تراسي نه دي لدن څخه دوخه کیږي او په غفرت چې بیا نور دي نه کی کولای شي په دفتر کې کار تر سره کیږي. دا چې خپل کارونه دي اجرا کې دي د دفترونو کارمندان فاصله دا خپل یو وزیر ده چې د میرمنو په ژوند کې او د وی په جوړونه کې اچول کېږي هغه ورته مخ دي. یعنی په داسې یو اداره کې چې هغه ځان متونه نه ګڼي او ورځې شپې دې کشمار چې ښایي زه هم د یو ضرورت له مخې نه دلته یوازنۍ یا هم په ګوتو په شمار میرمنې اوسېږي چې کار کوي هغوی هم له دندې څخه لرې کېږي جواب کېږي. زه په دې مطمئن یم هر هغه میرمنې چې په دولتي اداره کې کار کوي هغوی هلته کارمندانې دي، هغوی ته دې تمه نه دي چې نورې دې وکولی چې خپلو کارونو ته دې وکړي کېږي. حتی په بازارونو کې میرمنې دیدار احساس کوي، ځکه که چیرې دوی په عادي لباس کې له کور څخه بهر ووځي ویرې له دې څخه ده چې چیرې د اوسني حکومت یا هم د طالب چارواکو اساکر یا د دوی هغه کوم اشخاص چې د امنیت لپاره درولي دي د هغوی له بد برخورد سره مخامخ نه شي، ځکه په جنونو باندې دغه چې شوي دي چې نجونې د سړکونو په سر باندې درول شوي دي.
تاسو ډېرې مهمې خبرې کوئ دلته، خو غواړو چې یوه وروستۍ پوښتنه ستاسو وکړو. د پروګرام وخت هم ډېر لږ پاتې دی. ډېر خبریالانې، ښځینه خبریالانې، د بشري حقونو فعالانې، دوی ټول زیاتره د افغانستان څخه ووتله، خو تاسو داسې یوه ښځینه خبریاله چې اوس هم تاسو په افغانستان کې یاست او تاسو دغه فیصله کړې ده چې تاسو هلته کار وکړئ، تاسو ته به هم کېدای شي چانس وي چې تاسو هیواد پرېږدئ ووځئ، خو تاسو د دغو ستونزو باوجود هلته کار کوئ. که دا مهال تاسو کوم طالب چارواکي اوریدئ او افغانې ښځې په توګه ستاسو څه غوښتنې دي؟
د یوې افغانې په توګه باندې او بیا د یوې مسلمانې منحیث د طالب چارواکو څخه زما دغه هیله ده چې په افغانستان کې میرمنو ته هغه حق او حقوق ورکړي کوم چې اسلام ورکړي دي، کوم چې زموږ پیغمبر علیه السلام هغوی ته احترام کاوه، هغه احترام د افغانستان هرې میرمنې ته وکړي. نه دې جوابي میرمنې د کارونو څخه هغوی دنه منفقې، ځکه په افغانستان کې ډېر زیات یتیم وګړي ژوند کوي. اکثره میرمنو د خپلو کورونو نارینه یا هم محرم په جنګونو کې وبایلل، هغوی نور د کار لپاره هیڅوک نه لري. نو دوی ته به هغه یوه مړۍ روزي څوک پیدا کوي چې چېرې خپله میرمنه ورپسې ونه وځي. له دې نه مې دغه هیله ده چې میرمنې دې په کورونو نه کښېنوي او زمینه د اخلاقي فساد ته نه برابروي، نجونې دې طالب څخه نه محروموي، بلکې دوی ته د هغه شرایط آماده کړي چې په افغانستان کې هیڅ میرمنه احساس د نامنۍ ونه کوي، احساس د ناهیلۍ ونه کوي، او هیڅ نارینه دغه جرأت ونه کوي چې یو میرمنه په سړک باندې روانه وي یا خونځي روان وي او هغه به آزار او اذیت کی ایک مرمن دي دا چې نه ځني چې واکه دغه ما خور نه ده دغه ما د هیواد مرمن نه ده ار مرمن دي دا چې وګڼي چې واکه دغه ما خور د دې راتلن چې ما پورې تړلې ده زایس دې راتلن چې ورته جوړه کما
ډیر زیات مننه غلی ګوتاک چې راغلی زموږ سره په پروګرام کې مل شوې او ډېر مهمه خبره مو وکړلې ډیر زیات مننه تاسو ته خوشې به غواړو د همدې سره زموږ نن نه خبرونه ختمیږي زستا سو قربانه منزه شهید او د پروڈیوسر سلمان یوسف زی سره تاسو څخه اخلو اجازه تاسو کولی الله سپارو لسر وړه آباد او سید الله پمان
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو